گذشت زمان تعیین خواهد کرد.
په افغانستان کې مو د قانونو او د قانونو د استخراج په اړه رپورټ واورېده. له غرمې نه مخکې 10 بجې شوې دي. قدر من اوریدونکو، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو ویب بلې او سات خبرونې اوریدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په کندهار ولایت کې سره له دې چې زیات شمېر کنړیوال او افغان ځواکونه د امنیت ساتلو په چارو بوخت دي، خو بیا هم یو شمېر اوسیدونکي د ناامنۍ احساس کوي. د افغانستان او سیمې په اړه پکې نور مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه واورئ. د امریکا حکومت د هغو طرحو په اړه غور کوي چې له مخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اوسني شمیر کې له 15,000 نیولې تر 20,000 سرتیرو پورې زیاتوالی راځي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په کابل بانک کې وروستي بوران د نړیوالو څارونکو موسو د ناسمو او بې اغیزې تفتیشونو له وجې نور هم پیچلی شوی دی. او د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د کیوبا د ګوانتانامو زندان د بندولو احتمال زیات کم دی. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ده. د امریکا حکومت د هغو طرحو په اړه غور کوي چې له مخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اوسني شمیر کې له 15,000 نیولې تر 20,000 سرتیرو پورې زیاتوالی راځي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې په دې اړه چې دا هیواد به تر کله او تر کومې اندازې په افغانستان کې مالي لګښتونه کوي اندېښنې په زیاتېدو دي. دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون د امریکا د صنایعو کمیټې ته وویل چې په پام کې د امریکا په 2012 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز په چاره 2.8 میلیارد ډالر ولګوي، خو ده یادونه وکړه چې امریکا دا لګښتونه تر نامعلومې نیټې پورې په غاړه نشي اخیستلی. د امریکا پوځي قوماندانان ټینګار کوي چې افغان امنیتی ځواکونو شمیر باید له سګنی هدف څخه چې 3,05,000 دی لوړ شي. ښاغلی ګیټس او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ایډمرل مایک مولن وایي چې په دې اړه پریکړه ښایي ډېر ژر اعلان شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په کابل بانک کې وروستي بحران د نړیوالو څارونکو موسسو د ناسمو او بې اغیزې تفتیشونو له وجې نور هم پیچلی شوی دی. په دې اړه د مالی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، که څه هم چارواکو دا منلې ده چې د کابل بانک د مشرتابه غیر اخلاقي او له درغلیو ډک کړه وړه او د مرکزي بانک د تفتیش د څنګه ناسم اجراءات د هیواد د خصوصي بانک په مالی بحران کې ونډه لرله، خو دا ستونزه د پرایس واټر هاوس کوپرس د څارونکو ادارې د ناسم تفتیش او د نړیوال تخنیکی همکاریو د نا اغیزمنتوب له کبله نور هم پیچلی شوې ده. د هیواد د مالی سکتور چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال او د افغانستان بانک رئیس عبدالقدیر فطرت پرون د امریکا د مالی وزارت د موین نیل وولین په مشرۍ د امریکا د مالی وزارت له هیئت سره په کتنه کې پر دې او د حکومت د اقتصادي سیاستونو پر نورو اړخونو خبرې وکړې. د کندز ولایت په چاردرو ولسوالۍ کې پرون یوې چودنې یو ملکی کس ووژه او یو پولیس یې هم مړ کړی دی. د کندز د امنیت قمانداني چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د چاردرې ولسوالۍ اصلي سړک ته نږدې وروسته له هغې وشوه چې د سیمې یو استوګن هلته د ایښودل شوي ماین له لیدو وروسته د هغه په اړه امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړ. د چارواکو په وینا هغه مهال چې یاد شوی کس له پولیسو سره یو ځای ټاکلي ځای ته ورسېد، نو ماین په ریموټ کنټرول له لرې واټن څخه وچاودېد او دا ملکی کس او یو پولیس یې ووژه. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بوري له ازادي راډیو سره په تلیفوني تماس کې دا وکړه چې په دې چاودنه کې د چاردرې ولسوالۍ د پولیسو د قمندان په ګډون 8 تنه پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان دي، خو امنیتي چارواکو دا خبره رد کړې ده. دا هم د نړۍ او سیمې مهم خبرونه. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د کیوبا د ګوانتانامو زندان د بندولو احتمال خورا زیات کم دی. ګیټس چې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ګوانتانامو له تړلو سره د کانګرس پراخ مخالفت د دې کار احتمال ډېر لري کړی دی. دا پوښتنه چې د ګوانتانامو خطرناک بندیان به کوم ځای ته انتقالیږي او آیا دا زندانیان باید په فدرالي محکمو کې محاکمه شي که په پوځي محکمو کې، د دې زندان موضوع په داسې حقوقي او سیاسي ستونزې بدله کړې ده چې د لارن لیدل کیږي. باراک اوباما د 2009 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه له لوړې یوازې څو ورځې وروسته وویل چې په یو کال کې دننه د ګوانتانامو زندان به وتړي. ټاکل شوی چې د هغو څلورو تنو مړي نن خاورو ته وسپارل شي چې تېره ورځ په بحرین کې د مظاهرو په ترڅ کې وشل شوه. کتونکي وایي دا احتمال شته چې دغه مراسم بیا د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ په شخړو بدل شي. دا څلور تن هغه مهال وشل شو کله چې پولیسو د پایتخت منامې د یو مهم واټ څخه د مظاهره چیانو د وستلو لپاره اقدام وکړ. دغه راز په دغه شخړو کې شاوخوا 200 کسان ژوبل شوي هم دي. مظاهره کوونکي چې د بحرین د شي اکثریت څخه دي په دې هېواد کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کوي. مظاهره چیانو د منامې د پیرل واټ په دې هیله نیولی و چې د قاهرې د تحریر د میدان په نمونه به بدل کړي. په تحریر میدان کې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې په مصر کې د حسنی مبارک واکمني پای ته ورسېده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د راپورونو له مخې د تونس پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي په سعودي عربستان کې نه له یوې مغزي سکتې وروسته اوس په کومه حالت کې دی. لویدیځو خبري رسنیو د سعودي عربستان د چارواکو او د نوموړي د کورنۍ د غړو او دوستانو په حواله رپورټ ورکړی چې د تونس څلور اویا کلن پخوانی ولسمشر دوه ورځې مخکې په داسې حال کې چې په جده کې تر علاج لاندې و کوما ته ولاړ. زین العابدین بن علي د جنوري په 14 نیټه وروسته هغې له خپلې کورنۍ سره سعودي عربستان ته وتښتېد چې په تونس کې د خلکو د پراخو مظاهرو په نتیجه کې د ده د واکمنۍ 30 کلنه موده پای ته ورسېده. د ایران د حکومت مخالفو په انټرنیټ پاڼو کې د یکشنبې په ورځ د هېواد په کچه د پراخو مظاهرو غوښتنې خبره خپره کړې ده. دا مظاهرې د هغو دوو تنو روح ته د درناوي لپاره رابلل شوي چې په روانه اونۍ کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې وشل شوه. د زرغونه امید لارې د هماهنګۍ د شورا لخوا د غوښتنه د مخالف مشر میر حسین موسوي په انټرنیټ پاڼه کلمه ډاټ کام او همدراز درای سبس په نوم د مخالفینو په یو بله پاڼه کې خپره شوې ده. د پراخو مظاهرو لپاره د مخالفینو دا غوښتنه د کرکې د ورځې په نوم د هغې رسمي لاریون په درشل کې کیږي چې د حکومت پلویان د مخالفینو پر ضد په مرکز تهران کې په پام کې لري. چارواکي وایي د ایران خلک به نن د هغو کسانو په وړاندې چې دوی وحشي جنایتکاران او د شیطاني غورزنګ شریر مشران بللي دي خپل کرکه او غوسه څرګنده کړي. او په پیکینګ کې د استناف محکمې د هغه امریکایي جیولوژیست د اته کاله بند حکم پر ځای وساته چې په دې هېواد کې زنداني دی. دغه امریکایي د چین د تیلو د صنعت په اړه د معلوماتو د راټولولو په جرم نیول شوی دی. په چین کې د متحده ایالاتو سفیر جان هاستن چې د استناف د محکمې د حکم پر مهال موجود و د دې حکم مخالفت وکړ او د نیول شوي امریکایي اکسیو فنګس د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه تاسو کولی شئ چې خبرونه او رپورټونه په ازادي راډیو ویب پاڼه یعنی ازادي راډیو ډاټ کام باندې هم واورئ او هم یې ولولئ. له غرمې نه مخکې 10:08 دی. دا ازادي راډیو ده. د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا حکومت په دې کې شک لري چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په صورت کې به د هغوی مالی لګښت ورکړی شي. د قندهار یو شمیر اوسیدونکو سره لدی چې په دې ولایت کې زیات شمیر بهرني ځواکونه هم ځای پر ځای دي د ناامنۍ څخه ویره لري. په دې اړه یو مفصل رپورټ درته لرو. دغه راز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان او مومن شي بان کې مون په دې وروستیو کې یو رپورټ خپور کړ چې په کې راغلي په افغانستان کې اوس هم ماشومان د دوی د ژوند په مختلف برخو کې له زور سیاسي سره مخ دي. په دې اړه درته د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مرستیال سره مرکه لرو. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په مزار شریف کې د بیا رغونې حال درکو. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت د دې هڅو په اړه چې قانون راوباسي یو مفصل تحلیلي رپورټ لرو او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام هم درته لرو. دا ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1206 باندې د سهار لهونه د ماښام تر 2 بجو پورې واوري. د پینتاګون مشر وایي چې د امریکا حکومت په دې کې شک لري چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په صورت کې به د هغوی مالی لګښت ورکړی شي. رابرټ ګیټس خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې د سپینه ماڼۍ له یوې خوا په هیواد کې دننه د مالی انډول د ساتنې له پلوه اندېښنه لري او له بلې خوا په افغانستان کې باید داسې یو وسلوال ځواک هم رامنځته کړي چې د هیواد د امنیت ساتنې وړتیا ولري. ګیټس افغان او نړیوالو ځواکونو د داسې ګډ مرکزونو د جوړېدو پیشنهاد هم وکړ چې هلته به افغان ځواکونو تر اوسنه ورکول کېږي او هم به د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پکې تنظیمېږي. په دې اړه نور تفصیل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په استناد احمد تکل لري.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د 2012 مالی کال په بودیجه کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره ځانګړو شویو 2.8 میلیارد ډالرو ته اشاره وکړه او ویل چې امریکا د لګښتونو تر نامعلومې نیټې په غاړه نشي اخیستلی. ګیټس چې د سنا د یوې کمیټې په وړاندې خبرې کولې زیاته کړه پوښتنه دا ده چې هغه پوځ چې امریکا یې باید د روزنې لګښت په غاړه واخلي په کومه اندازه لوی دی. ښاغلی ګیټس په ډاګه وویل چې بل هیڅوک هم په اغېزمن ډول د افغان ځواکونو د روزنې له پروګرام سره مالی مرسته نه کوي او په دې ډول یې د ناټو د نورو غړو هیوادونو په مرستو کې د هر راز زیاتوالي هیله رد کړه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز ادمیرال مایک مولن په وینا د نوي پلان لمخې چې اوس مهال غور پرې کیږي د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر باید له 3.5 لک نیولې تر 3.8 لک پورې ته اوچت شي، په داسې حال کې چې سږ کال دا هدف 3.5 لک و. د ګیټس د وړاندیز لمخې کېدای شي د افغان ځواکونو شمیر له هغې شمیرې څخه چې تر اوسه په پام کې وه، یعنی له 3.5 لک څخه یو څه لوړ شي، خو کله چې وضعیت ښه کېږي ورسره به د دې ځواکونو په شمیر کې بیرته کموالی راشي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور کارل لیوین چې د نوي پلان له پلویانو څخه دی یادونه وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې مصارف په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو د مصارفو په پرتله ډېر کم دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن وویل چې په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه ډېر تاوده بحثونه روان دي او نتیجه به یې په نږدې راتلونکي کې معلومه شي. د رویټر خبری اژانس په وینا په امریکا کې په دې اړه بحثونه ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو د استخدام، تجهیز او روزنې د پروګرام لګښتونه څومره درانه دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال جولای میاشت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پیل نیټه اعلان کړې، د اندېښنې په زیاتېدو دي چې آیا افغان ځواکونه به چې په لیکو کې د تېښتې، کم تجربهګۍ، بې سوادۍ او د نشهیي موادو د استعمال خبرې کېږي، په هیواد کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخیستلی شي که نه. د امریکا دفاع وزیر د سنا کمیټې ته وویل چې دای په افغانستان کې د داسې ګډو مرکزونو د جوړېدو پلوي دی چې له هغه ځایه به د افغان ځواکونو د روزنې د چارو ترڅنګ د تروریزم ضد عملیاتو د چارو مشري هم کیږي. رابرټ ګیټس زیاته کړه چې د دې ګډو مرکزونو له جوړېدو سره به له یوې خوا له لویدیځ لوري د ایران د نفوذ او له بلې خوا د پاکستان له قبایلي سیمو څخه افغانستان ته د وسلوالو طالبانو او نورو تنظیم شویو ډلو د ننوتو مخه ونیول شي. د ښاغلي ګیټس په وینا دا کار به په سیمه کې د ثبات د ټینګښت باعث شي.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار ولایت اکثر اوسیدونکي وایي سره لدې چې په سیمه کې له څه باندې یو کال راهیسې د افغان او بهرنیو ځواکونو حضور زیات شوی، خو دوی ځان ډېر ناامنه احساسوي. که څه هم د ناټو ځواکونو قمندانانو په دې وروستیو کې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد وروستي عملیات بریالي بللي او وایي ډېرې سیمې له طالبانو تصفیه کړې، خو د سیمې خلک په ویره کې ژوند کوي او وایي د پسرلي په راتګ سره به دا معلومه شي چې آیا په رښتیا سره طالبان ځپل شوي دي او که څنګه. په دې اړه نوریاس نوري د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته رپورټ مهمه برخه وړاندې کوي.
کله چې د معلم عبدالرحمن سترګې په امریکایي ځواکونو ولګېدې چې په واټونو کې ګزمې کوي، خپل غږ یې ټیټ کړ او له خپلو ملګرو سره یې پس وکړ. دی په کندهار ښار کې چې یوه ورځ مخکې وسلوالو د امنیت قمندانۍ پر ودانۍ برید کړی و، د اکاسۍ یوه دوکان مخې ته له خپلو ملګرو سره په یوې چوکۍ ناست و او د امریکایي ځواکونو ګزمې ته یې کتل. معلم عبدالرحمن وایي بهرني ځواکونه هر چیرې لیدل کېږي خو دوی موږ سره مرسته نه کوي. د کندهار ښار شاوخوا 8 لک اوسیدونکي چې ډېر بې وزلې دي، حتی د ناتو ځواکونو په موجودیت کې چې هره ورځ په زغروالو وسیلو کې په واټونو کې ګزمې کوي هم ویریږي. په کندهار کې اوس د تیر کال په نسبت 2 برابره، یعنی 1600 پولیس ځای په ځای دي. افغان پولیس د امریکا له پوځي 850 پولیسو سره یو ځای کار کوي. تیر دوبۍ د دغو پولیسو شمیر 170 نه و. تر اوسه ډېر افغانان په خپلو پولیسو بدګمانه دي او هغوی ته اکثرا د فاسدو پولیسو په سترګه ګوري. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخه طالبانو څو ورځې وړاندې پر رڼا ورځ د کندهار په امنیه قمندانۍ ځان وژونکو او د سپکو او درنو وسلو برید وکړ چې لږ تر لږه اتلس تنه چې زیاتې پولیسو ووژل. په دې حمله کې لسګونه نور ژوبل شول. د روانې میاشتې په سر کې د کندهار مرستیال والی هم په ځان وژونکو حمله کې ووژل شو. صدیق الله چې د اکاسۍ د دکان خاوند دی وایي دی په دې هم پوه دی چې طالبان به د کاروبار بند کړي، لکه چې مخکې د واکمنۍ په موده کې په تصویري فعالیتونو او پر موزیک بندیز لګولی و. خدای له خپل کاروبار تیر دی که امنیت راشي. هغه وایي د طالبانو په وخت کې امنیت ټینګ او غله نه و. اوس هر څوک که موږ ته امنیت راولي، موږ هماغه غواړو. زموږ لپاره تر هر څه خپل ژوند مهم دی. د کندهار ځوریدلي خلک تر اوسه پورې چې د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو لس کاله وزي د خپل سرنوشت په اړه اندېښمن دي. د ناتو ځواکونو عمومي قمندان ډیوډ پاتروس وایي له هغه مهال رئیس چې لسګونه زره نور سرتیري په جنوب کې ځای په ځای شوي، د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې انډول بدل شوی او سیمه امن شوې. خو په کندهار ښار کې د امنیې پر قمندانۍ وروستۍ حمله ښیي چې امریکایي او ناتو ځواکونه د طالبانو د ځواک د کمزورولو په وړاندې له څه پیچلو ستونزو سره مخامخ دي. بی بی چې پوړنه یې په سر دی او له شپېتو کالو زیات په کندهار کې اوسېدلی وایي امنیت چیرې دی؟ له تیرو لسو کلونو راهیسې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي. په کابل کې هم په وروستیو کې حملې زیاتې شوې دي. د حملې په داسې حال کې زیاتې شوې چې ناتو د وسلوالو طالبانو د مشرانو د وژلو یا نیولو او په ګڼ میشتو سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. پتروس د طالبانو د ماتولو او د ناتو د بریالیتوب په اړه له خپل مخکني نظر یو څه په شا شوی او خبرداری ورکړی چې د هوا په ګرمېدو سره به سختې نښتې په مخ کې وي. دا خبرداری به د کندهار په پنجوایي، ژیړي او ارغنداب ولسوالیو کې ترلاسه شوي پرمختګونه هم له ازمیښت سره مخامخ کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې تېرو وختونو ښودلي چې وسلوال طالبان په ژمي کې فعالیتونه کموي او د هوا په تودېدو سره یې بېرته زیاتوي. د ناتو ویان جوزف بلاتس د کندهار د وروستۍ حملې په اړه وویل طالبان هلته شته او په دې ډول حملو سره غواړي وښیي چې دوی تر اوسه په زور کې دي. خو د ده په وینا اساسي خبره دا ده چې موږ د وسلوالو مخالفانو د کمزورولو په چاره کې پرمختګ کوو. د کندهار د ارغنداب یو شمېر اوسېدونکو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی اوس قضاوت نشي کولی چې آیا پر اختیار طالبانو ځواک کمزورې شوی، بلکې پسرلي ته منتظر دي. د ارغنداب یو اوسېدونکي محمد انور وویل اوس طالبان په دې خاطر فعالیت نه لري چې ژمی دی، دا به موږ ته هله معلومه شي چې پسرلی راورسیږي. هغه وویل که دا ځلې معلومه شو چې بهرني ځواکونه د طالبانو په وړاندې بریالي نه دي، نو موږ به داسې وانګیرو چې دغه ځواکونه به هیڅکله هم دغه جګړه ونه ګټي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون په دې ورسېو کې یو رپورت خپور کړ چې په کې راغلي په افغانستان کې اوس هم ماشومان د دوی د ژوند په مختلفو برخو کې له زور سیاتي سره مخ دي. په جنگونو کې وژل کیږي، امنیتي لیکو ته جذبېږي، مخالفان ترې کار اخلي او شاقه کارونه هم کوي. د موضوع په حق له خان محمد سین د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مرستیال استاد واصل نور محمد څخه معلومات غوښتي چې پام ورته راړو.
محمد صاحب، د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې اوس هم په افغانستان کې د ماشومانو په وړاندې زور زیاتې دوام لري. په دې اړه ستاسې نظر غواړم.
افغانستان حکومت د شاقه کارونو د منع کېدو یا د ماشومانو د تاوتریخوالي په لړ کې ډېر کارونه کړي دي. په دې جمله کې د سی پنج سیستم چې په افغانستان کې پلی شوی دی په 28 ولایاتو کې فعلاً جلسې لري. اړوند دولتي ادارې او هغه موسسې چې په ولایاتو کې یا په مرکز کې کار کوي دوی دنده لري چې هر ډول تاوتریخوالی چې د ولایاتو په هر ګوټ کې پیښیږي د دې د مخنیوي د پاره هلې ځلې وکړي. کوم راپور او گزارش چې موږ ته د سیپند خوا یا داغه د محافظت شبکې چې په افغانستان کې جوړې شوې دي راغلي دي، تنه سکل موږ په دې لس میاشتو کې 1450 قضیې درلودلې چې په 12 مواردو کې مثلا جنسي تیری دی یا جسمی تیری دی یا شاقه کارونو باندې ځینې ماشومان اخته کیږي یا د کور نه په تیښته ځینې ماشومان شته دي، جبري ودونه یا مخکې د وخت نه ودونه یا هغه ماشومان چې جرمی قضیې لري. مجموعاً چې موږ جمع کړي دي سږ کال 1450 قضیې دي. تیر کال 1300 قضیې وي، تقریبا د 200 قضیو کموالی راغلی په افغانستان کې.
د ملګرو ملتو د عمومي منشي په راپور کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې کابو 1300 ماشومان له زور زیاتی سره مخامخ شوي دي.
بانکی مون چې کوم خبره کړې ده چې 1,295 ماشومان د تاوتریخوالي ښکار شوي دي په افغانستان کې، اکثر یې د حکومت پورې اړه نه لري. ډېر د طالبانو په واقع کې چې کومې سیمې دي یا دوی د ماشومانو نه به بده استفاده کوي، د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي یا وژل شوي دي، مثلا په بمونو کې، په انفجاري موادو کې، یا په جنگ باندې، یا مکتبونه سوي دي. خدا د افغانستان د حکومت د دښمنانو دخوا دا کار شوی دی. ډېر کمه واقعیات به یې چې د حکومت په ولقه سیمو کې دا واقعیت پېښ شوي.
مومن صاحب، دغه ماشومان چې د زور زیاتی له خطر سره مخ دي، څومره عملي مرستې ورسره شوي دي؟
2.5 میلیون 980 هزار ماشومان تر حمایت لاندې نیول شوي، یعنی د دوی د کورنۍ سره مرسته شوې ده، قرضې ورته برابرې شوي. هغه څوک چې بیکاره دي هغو ته د فنی زده کړو زمینه برابره شوې ده تر څو وکولی شي چې خپل ماشوم مکتب ته ولیږي. ځینو ته هم د کار زمینه په دولت یا غیر دولتي سکتورونو کې برابره کړې ده تر څو دوی وکولی شي چې دومره عواید کورنۍ ته پیدا کړي چې خپل ماشومان شاقه کارونه ته وانستی. د کوڅې د سر ماشومان یا کارګر ماشومان یا کوم چې شاقه کارونه کې داغو د پرم عاجل د ښوونې او روزنې کورسونه برابر کړي دي تر څو دوی وکولی شي چې د معرف جوګه شي.
په راپور کې دا هم ذکر شوی چې د ملي امنیت د ریاست په لیکو کې اوس هم یو شمیر ماشومان لیدل کېږي.
زدان تاییدوم دریګونو امنیتی ارګانونو په ګډه فیصله کړې ده. اته د تیر کال راهیسې موږ په همدې باندې کار کوو. یو ماشوم هم چې عمر د 13 کمی په دې ارګانونو کې نشته دي. د بلې خوانه د افغانستان حکومت هغه عملی پلان چې د ملل متحد د خوایند مرګونو ملتو د نمائندګۍ لخوا دلته په کابل کې مسوده جوړه شوې وه، بیا د دریګونو امنیتی ډلو همداشانې اړونده وزارتونو چې په هغه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د ښځو چارو وزارت، د روغتیا وزارت په ګډه سره امضا کړ او اړوند ادارې ته ژمنې شوې د دغه پلان د تطبیق لپاره. د افغانستان حکومت ژمن دی او دا درته کاملا اطمینان درکوم چې نه په کورنۍ چارو وزارت کې او نه د ملي اردو په وزارت کې او نه په امنیتي ملي کې تر اوسه پورې ماشومان نشته دي او نه استخدام کیږي. دا موږ ژمنه کړې ده او د ملګرو ملتو مسؤلینو ته هم دا اطمینان ورکوو او خپل سرمنشي صاحب ته هم دا اطمینان ورکوو چې موږ په دې تعهدنامه یا دغه عملي پلان چې موږ امضا کړی دی د دې د تطبیق لپاره ژمن یو. اوس دغه ماشومان نه استخدامیږي او نه شته.
راپور کې دا هم لیکل شوی مومن صاحب چې د افغانستان په زندانونو کې داسې ماشومان هم شته چې له مخالفینو سره په اړیکو او همکارۍ تورن دي.
په دې ورځو کې ډېر ماشومان ملي امنیت د مسؤلینو دخوا نیول شوي دي چې په تلویزیون کې تاسو لیدلی دي. دا د دښمن کار دی او دښمن غواړي په هر ترتیب دغسې وړو ماشومانو چې د هغو ذهن کار نه کوي، عقل پوخ نه دی، نو بنا د دغسې کسانو نه سو استفاده کوي او غواړي چې تروریستي عملیات انجام کړي یا دا چې په سیمه کې ګډوډي او بد امنی رامنځته کړي. دا نو د دښمن کار دی، دا د افغانستان حکومت لخوا دا کار نه دی.
تاسو ویل چې لدی ماشومان نه مخالفین کار اخلي، خو کله چې دا ماشومان د امنیتی ځواکونو ګوته ته ورشي په توقیف خانو یا زندانونو کې ورسره سامل کیږي؟
قانون صراحت لري کوم کسان چې د امنیتي ارګان لخوا نیول کیږي یا عمر کم وي، موږ قوانین لرو او د قوانینو مطابق دوی سره عمل کیږي. طبعا دوی به یو موقت وخت د پاره خپل توقیف تیری یا څه چې عدلي او قضایي ارګانونو د دوی په ایسه کې فیصله وکړه هماغه فیصله به عمل کیږي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال استاد واصل نور محمد، ستاسو نه ډیره مننه.
و امریدل چې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال په افغانستان کې د ماشومان د حقونو د ماشومان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د خبر شوی ریپورت یو شمیر برخې رد کړي. اوس هم له اسمت ساروان څخه خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت او حالاتو څه ډول تبصرې کړي.
د بریتانیا ډیلی ټلیګراف رسپانې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان د سولې په ارتباط په یو مقاله کې چې سرلی کړي ولې له طالبانو سره د سولې خبرې ناکامی شي لیکلي. ملا عبدالسلام ضعیف تیرونه لندن ته راغی خو هیچا د ده چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له حملو وروسته په تلویزیونونو کې اعلان کاوه چې بن لادن بې ګناه دی مخونه نیوله ځکه چې د ټولو هیر شوی دی. خو د ملا عبدالسلام ضعیف راتګ د دې نښه ده چې د لومړي ځل لپاره یو لویدیځ هیواد اجازه ورکوي چې د طالبانو د سخت دریځ رژیم یو پخوانی مقام بریتانیا ته راشي. لندن ته د سفر لپاره ملا عبدالسلام ضعیف ته د اجازې په اړه د بریتانیا د حکومت پریکړه شي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره هلې ځلې څومره جدي دي. ډیلی ټلیګراف رسپانه همداراز لیکي دا یوازې همدا تیر دوبی و چې د ملا عبدالسلام ضعیف نوم د ملګرو ملتو له تور لیسته وایستل شو. ضعیف د کابل په شاوخوا کې د طالبانو او د اسامه بن لادن د ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ راوستلو په تور څلور کاله په ګوانتنامو زندان کې تیر کړل. خو اوس د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او په پاکستان کې د طالبانو د مشر ملا عمر ترمنځ د پټو خبرو اترو د اصلي لوبغاړي په توګه مطرح دی. د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې هغه مسأله چې شای ملا عبدالسلام ضعیف په د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره پرې شخېدلی وي دا ده. د افغانستان د جنوب د یوې برخې د سپارلو په بدل کې به طالبان حاضر شي چې د افغانستان اساسي قانون ومني او له القاعده او نورو سخت دریځو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. ډیلی ټلیګراف د مقالې په پای کې ښلي د دې معاملې ملاتړ کوونکي استدلال کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پلویان د سولې لپاره په قدرت کې طالبان شریکول مهم بولي او کرزی چې فکر کوي د سولې موافقه د کمزوري مشروعیت پیاوړی کوي له دې سره موافق دی. یو بل ورسپانې واشنگتن پوسټ چې په امریکا کې خبريږي د کابل بانک پر سنځو تبصره کړې او لیکلې دي د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې دغه بانک په اړه یو لړ تدابیر غوره کړي. خو ډیلی ټلیګراف په یو بل تبصره کې د امریکایي چارواکو د تبدیلیو په باب لیکلي اوږدې جګړې د امریکا پر بشري منابعو د نه اټکل وړ اغیزې شیندلې دي په دې ډول چې څو امریکایي چارواکي په افغانستان کې له خپل ستومانونکو ماموریت تیر شوي دي. د دې ورسپانې له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو څو میاشتو کې په کابل کې د متحدو ایالاتونو د سفیر ایکن بیری او د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرایز پر ځای نور کسان وګماري. دفاع وزیر رابرټ ګیرس چې د بوش په وخت کې هم په همدې چوکۍ کار کاوه له دې سره سره له دې وزارت ته د وتلو په حال کې دی چې پرې فشار دی چې د ولسمشر اوباما د لومړۍ دورې تر پایه پورې کار ته دوام ورکړي. پر دې سربېره د لوی درستیز ادمیرال مایک مولن څلور کلنه دوره هم د سپتمبر په میاشت کې پای ته رسیږي.
په مزار شریف کې د څباند شل کیلومتر په اوږدوالي د سرک د پخولو کار پیل شوی دی. د بارغون د پروژې په اړه سمیولا غختون ریپورت لري.
د مزار ښار د عجایب د څلور لارې سیمې خلک وایي چې د سیمې د سړک د پخولو د کار په پیل سره یې شل کلنې هیلې ترسره کیږي. دغه سیمې اوسیدونکي وروسته له هغه په دغه ښار کې د څه کم شل کیلومتره سړک د پخولو په اړه خپله خوښي څرګندوي چې د باغ د ولایتي چارواکو لخوا د مزار ښار د عجایب د څلور لارې څخه تر سپین جوماته د سړک د پخولو پروژه پرانستل شوه. د سیمې خلک وایي له څلوېښتو کلونو وروسته د دوی د اړتیا وړ او خوښ سره سم په سیمه کې یوه بنسټیزه پروژه پرانستل کیږي چې د سیمې اوسیدونکي کامرودین وای
ما خو ندیدیم کدام بازسازی د این منطقه شده باشه. اما امروز نخستین
چلویخت کلون را په دې خوازموک په سیمه کې د بیا جوړونه او بیا رغونه کومه پروژه نه ده پلی شوی او نن نومړی ورځ ده چې زموږ د سیمه د سرک د پخولو کار پرانستل کیږي. خوښیو چې سرک مراته اساسي جوړیږي او سیمه مو د کثافات څخه پاکیږي. د سیمه یو بلتن اویا کلن سپینګیرای وای
چطور خوش نیدیم سرک چیزی است که فقط شیریانی که در وجود مردم است. سرک بینی اساس است.
څنګه خوښ نیم سرک خو په خار کلی او هواد کې لکه د انسان په بدن کې درګونو حیثیت لري چې ضرورت وینه رسوي. نو د سرک په پخولو سره د ټولو شایانو په انتقالولو کې اسانتیا رامنځته کیږي. په ځانګړي توګه د ناروغانو انتقالول او د خاورو ګردونو څخه د سیمه پاکېدل په اصل کې د ناروغیو د خپرېدو مخنیوی دی او دا د ټولو لپاره د خوښۍ ځای دی. د بلخ ولایت تمامنور د مزار ښار دننه د شل کیلومتره سرک د پخولو د پروژه د پرانستلو پر مهال وبل.
بودیجې انکشافي دولت است بیشتر از 12 میلیون دلار و 30 سرک شامل
دغه پروژه د دولت پراختی بودیجې څخه 12 میلیون امریکایي ډالر په لګه د مزار ښار ډیر سرکونه جوړیږي. د جایب د چلولار یو تن اوسیدونکی وای چې د شلو کلونو وروسته دغه سیمه د خلکو کلی ته سرکیږي.
زما نوم سردار محمد د چرای عجایب اوسیدونکی. سړک چې جوړیږي د چرای عجایب نه تر سپین مجده پورې د سیمه کې تیریږي. د شلو کلونو زیاته خبره ده چې د خلکو د توقع درلوده چې دا سړک به کیرسي، لیکن نن یې تقریبا افتتاح وسو. په دې باندې موږ ټول راضي د دې شهر اوسیدونکي ټول راضي دي. په دې د دې شهر هر کونچ جوړ سي د شایسته د شهر دی، یعنی د دې شهر خوشبختی ده چې زموږ ته ملک کې پار ځای کې په دې خپل ولایت کې چې موږ جوړ سي، خپل کور موږ جوړ سي، په نور ولایتو کې جوړ سي، دا نور ولایتونه زموږ ستای د کور یو برخه ده.
د بلخ ولایت سکتوری او مسلکی چارو رئیس زبیوله اختری وایي چې د مزار ښار دننه 100 کیلومتر سرک په خولو ته اړتیا لري، چې له جملې څخه په څو پړاوونو د 10 کیلومتر سرک د په خولو امکانات ترلاسه کړي دي او د پاتې 1 کیلومتر د سرک په خولو ته اړتیا ده.
منګه اجالتن دوه نور پروژې هم افرغشایي شوې ده، یعنی اعلان ته ورکړ شوې دي افرغشایي شوې چې یو 10 کیلومتر ده بل 15 کیلومتر ده. په مجموع کې منګ په بلخ ولایت کې د نن په ښار کې 100 کیلومتر شاوخوا سرک ته ضرورت لرو چې اسفالت لاغه جمله نه منګه توانیدل یو چې په دوه درې مرحلو کې تقریبا د 150 کیلومتر په شاوخوا کې سرک اسفالت کو او نور هم ضرورت لرو.
اختری وویل چې د پرانستل شوی پروژې 4 د جی آر سی ساختمانی شرکت له خوا چې په داو طلبای کې ورونکو بلل شوې د پرمخ وړل کیږي، صد پاسه دی وکول پوګدو کې به کورونه بشپړ او ګټه اخستلو ته به وسپرل شي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری لسنیم بجې شوې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډی سپام کړئ. د امریکا حکومت د هغو طرحو په اړه غور کوي چې له مخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اوسني شمیر کې له 15,000 نیولې تر 20,000 سرتیرو پورې زیاتوالی راځي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په کابل بانک کې وروستی بحران د نړیوالو څارونکو مؤسسو د ناسمو او بې اغېزې تفتیشونو له وجهې نور هم پیچلی شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د پولیسو سمندري ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره موافقې مثبته نتیجه ورکړې. د کندز ولایت په چاردرو ولسوالۍ کې پرون یوې چاودنې یو ملکي کس او یو پولیس ووژل. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د کیوبا د ګوانتانامو زندان د بندولو احتمالات زیات کم دي. ټاکل شوی چې د هغو څلورو تنو مړي نن خاورو ته وسپارل شي چې تېره ورځ په بحرین کې د مظاهرو په ترڅ کې وشل شوه. د ایران د حکومت مخالفو په خپلو انټرنیټ پاڼو کې د یکشنبې په ورځ د هیواد په سطحه د پراخو مظاهرو غوښتنه خبره کړې ده. دا رپورټونه مخې د تونس په خوانې ولسمشر زین العابدین بن علي په سعودي عربستان کې لایو مغزي سکتې ورسته اوس په کومه حالت کې ده. او په پیکینګ کې د استیناف محکمې د هغه امریکایي جیولوجیست د اته کاله بند حکم پر ځای وساته چې په دې هیواد کې زنداني ده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عامر عزیزی د ننګرهار ولایت څخه لیکي چې زما پیغام او وکیلانو ته دا دی چې تاسو چې خپل مشر نشي ټاکلې نو وزیران او نور دولتي چارواکي به څنګه وټاکي. ستار سیدی له کندهار نه اسمس راستولې وای د مخابراتي شرکتونو د مسؤلانو څخه دا هیله کوم چې په ټلیفوني لګښتونو کې کمواله راولي. په دې کمزوري اقتصاد کې خو ورځنی گزاره هم امکان نه لري. نیک محمد تخار ولدت نه لیکي د تخار ولی عبدالجبار تقوا په کابل کې خبريالانو ته په خبري غونډه کې ویل چې په تخار ولایت کې د بیا رغونې کار په بشپړه توګه سرته رسیدلی، مګر د تخار د مشهور لوسوالۍ څخه د بادسازۍ هیڅ د پام وړ کارونه نه تر سره کیږي. سرکونه هم هغه سه کندو کپر دي، خلک لړې رستون سره مخ دي. په دې اساس د خاغلی والی صاحب خبرې بے بنسټ دي. او سید حلیم د لنګرهار ولایت د اچینو لوسوالۍ څخه لیکي زموږ د عالی تحصیلات وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د کانکور نتیجې اعلان کړي. د امتحان د کانکور تقریبا 15 میاشتې وشوه او زموږ نتیجې نه دي اعلان شوي. زموږ د ازادي راډیو څخه هیله ده چې زموږ آواز د عالی تحصیلات وزارت چارواکو ته ورسوي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او روس وړاندې په خبرونه کې تاسو لپاره د ګړې اچار تفریحي پروګرام هم لرو. په دې ورسته کلونو کې د افغانستان حکومت جدي هڅې پیل کړې ترڅو د افغانستان قانون راوباسي او په دې توګه د هیواد اقتصاد پیاوړی کړي. په دې برخه کې افغان حکومت سره د نړۍ ځینو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا هم مرسته کړې او د دې هیواد د قانونو د تثبیت لپاره فضايي سروې هم کړې ده. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي د قانونو د راایستلو په برخه کې بهرنۍ پانګې جلب کړي، خو پاینه حال کې په دې برخه کې امنیتی او یو لړ نور ستونزې هم شته چې په ملي او نړیواله سطح ورته ګوتنیول کیږي. د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتی ستونزو ترڅنګ د قانونو د رایو ستلو په برخه کې یو غټ اندېښنه ده چې لا هم یو شمیر زورواکي په دې هیواد کې له ځینو قانونو څخه ناوړه استفاده کوي. په دې اړه پام وکړئ دې تفصیلي رپورت ته.
د افغانستان حکومت د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په مرسته هڅه کوي چې د قانونو را ایستل په پراخه سطح پیل کړي، خو په دې برخه کې چې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا اساس ګڼل کیږي یو لړ ستونزې او خندونه هم شته. افغان حکومت په تیرونه هکلونو کې د هلې ځلې کړي چې په ځینو مواردو کې پرمختګ هم کړی، خو کله ناکله د هڅې لکه څنګه چې لازمه د نتیجه نه ده ورکړي. د افغانستان د قانونو وزیر وحید الله شهرانی وایي چې دا وزارت ونیدلې ترسو په راتلونکو لمریز کال کې د امریکا په مرسته ځینې مهم قانونه د ایستلو په هدف د طلبې ته وړاندې کړي.
کوم معلومات څنګه ورکړ په انتشفق مواظین پاتلو چې دې کې دا مفصل او جامع او غا تعبیر شده معلومات ده او دا برابرداري دي په تاسو لایبي او برابرداري دي لپاره آماده ده. بي عمل په میاشت کې هم سرپل کې د قشقري هغه د تیلو بلاک یا د نفت بلاک هغه دولت لوي ته سپارو، بیا انشاءالله پوری کې د مدر شریف هغه د تیلو حوضې دولت لوي ته سپارو.
په تیرو کلونو کې د قانونو د رایستلو په برخه کې د افغان حکومت یو ډیره مهمه لاسته راوړنه د چین ام سی سی کمپنۍ ته د لوګر د مسایناک د کان ورکول دي چې د رایستلو لمړني کارونه یې له څه مودې راهیسې دوام لري. خو د افغانستان په ځینو سیمو کې چې قانونه تثبیت شوي او په اسانۍ سره د طلبې ته ورکول کېدای شي، یا امنیتي ستونزې دي او یا هم یو شمیر زورواکو پرې خېټه اچولي او ورڅخه شخصي او ناوړه ګټه اخلي. د کابل په هنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون هم دې موضوع ته اشاره کوي او وایي چې لومړی باید د افغانستان په بیلابیلو برخو کې قانونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شي او بیا د شفافو قراردادونو پر اساس په نړیواله کچه د طلبې ته وړاندې شي.
د افغانستان د معادنو د استفادې لپاره لومړی د هغه د استخراج او د منابع او انساني نیرو سرمایه دیر ضروری دی د دین دیر مهم شفاف قراردادونه دی چې به بین‌المللی د استانداردو باید چې دا قراردادونه د افغانستان د دولت واسطه و څیلل شي او قرارداد وشي.
د خغلی سیهون په خبره افغان حکومت باید دې ته پام وکړي چې له قانونو څخه را ایستل شوی مواد د افغانستان په درنه کې پروسس شي ترڅو هم خلکو ته کارونه ډیر پیدا او هم یې ډیره ګټه دی هیوا ته ورسیږي. دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د جیولوژي له ادارې سره په ګډه یو فضايي سروې ترسره کړي چې له مخې د دې هیواد په سلو کې دیرش قانونه په نښه شوي چې مجموعي ارزښت یې 3 تریلیونه یا 3000 میلیارد ډالر ته رسیږي. د افغانستان عام خلک هم په دې باور دي چې په دې هیواد کې د ناامنیو او تاوتریخوالي یو اساسي لامل بیکاری او د خلکو کمزوري اقتصاد دی. دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید د قانونو پر ایستلو کې بیړه وکړي ترڅو خلکو ته کارونه پیدا او لدې سره په دې هیواد کې امنیت هم ټینګ شي.
هر کله چې د افغانستان مدن پیدا شین او افغانان پکې کوي شي کاروبار وکړي، افغانان د سو استفادې څخه بلې لري څخه وګرځي، ځکه افغانان چې د افغانان ځوانان د کاروبار ته ډیر ضرورت لري.
خلک بیکار دي، له بیکارګۍ نه وځه خراب کار نشته، کچیر ته کاری چې خلک کار وکړي امنیت هم خسي. دولت نه مونږ دا خواهش کوو، دا غوړو چې د سم مظلوم بیچاره دا په کار شي، کار شروع شي چې د خلک کار وکړي امنیت بخشي. د څه یو کار دی وکړي چې د مزدوران خلک کار ته وګمارل شي، کار وکړي
اوس کاری خلک مثال مصروف وي، مثال جنگ واغني غلا نه کوي بل نه کوي که مثال کار نه دي ټول همدغه غلا او دغه جنگو ته په مخه مثال نه کار نه کوي.
د قانونو وزارت وایي هڅه کیږي چې د افغانستان د قانونو د رایستلو په برخه کې بهرنۍ پانګوال وهڅوي او هر کان به هرې کمپنۍ ته د یوې ځانګړې لایحه او نړیوالې داوطلبۍ لمخې ورکړل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم څه موده مخکې د نوي ملي شورا د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان قانون د دې هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم وبلل او ویل چې افغان حکومت د قانونو اساسي استلو ته پاملرنه زیاته کړې ده.
با خارجی ها که میشینین بسیار بدب و غرور میشینین، ما مفلس نیستیم، بسیار پیسه دار هستیم.
کله چې له بهرنیانو سره کښینئ نو په ډېر ډب او غرور کښینئ، ځکه موږ غریبانان نه یو بلکې ډېرې پیسې لرو خو خښې دي او باید چې رایې باسو. دا قانونه د افغانستان او پرمختګ لپاره یوه ښه زمینه ده، خو په دې شرط چې استلفني او سم وي او عایدات یې د افغانستان دولت او خلکو ته ورسیږي. دې برخې ته اساسي پاملرنه لرو، هره ورځ پرې کار کېږي او ښه تجربه لرونکي کسان پرې کار
کوي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان په سلو کې دیرش قانونه د پخواني شوروي اتحاد د شبې سروې د معلوماتو پر اساس په نښه شوي او دوی هڅه کوي چې د افغانستان د قانونو وزارت د دې جوګه کړي چې د قانونو د را ایستلو په برخه کې هر کار په خپله ترسره کړي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال پاول برینکلی په دې اړه وایي
Our goal د امریکا هدف دا دی چې د افغانستان د قانون وزارت وړتیا لوړ کړي ترڅو په راتلونکو کلونو کې دوی په خپل وکولای سي خپل پراختیايي پلانونه په نشه او کار پرې وکړي. موږ په دې ډاډه یو چې په راتلونکو کې د دې کار ترسره کول د افغانستان د جیولوژیکي ادارې د تجربه لرونکو او ماهر کارکونکو لرلو سره شونی دی.
د افغانستان د قانون وزارت ډاډ څرګندوي چې هر کان به په پوره شفافیت او غور سره د طلبۍ ته وړاندې او د رئیسلو په ټوله پروسه کې به د افغانستان ګټې په بشپړه توګه په پام کې نیول کیږي. د قانون وزیر وحید الله شهرانی وایي چې له قانون څخه ترلاسه شوی عواید به د مالی وزارت په مرسته راټوله او په پوره امانتدارۍ به د افغانستان ملي خزانې ته ولېږدول شي.
درې تفهمنامه په اساس وزارت مادون کې یو ټیم جوړیږي او دغه په اساس یو واحد ماته اجاریږي او هغه واحد د اجارو لپاره موږ د وزارت مادي تخنیکي مرسته اخلو او څو د دې په اساس دوی ډېر ژر خپل هغه تخنیکي کسان وزارت مادن ته لیږي چې د موږ کسانو ته ټرېننګ ورکړي، د هغوی تختنو د ظرفیتونه اجاد شي او درې ټول هدف لر کړه چې د هوایي جریان کې شفافیت څومره چې موږ توان لرو هغه شفافیت تعمین شي.
د خبرو شو معلوماتو لمخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بیلابیل کانی مواد شته چې په بلخ، جوزجان او سرپل کې د نفت او گازو، په لوګر کې د مسو او کرومیتو، په شمال ختیځ کې د سرو زرو، په پنشیر کې د زمرودو، په بدخشان کې د لالو، په هلمند کې د یورانیمو، په لویدیز کې د بیرایتو، په بامیان کې د حاجیګک د اوسپنې او ځینې نور داسې مهم کانونه یادولی شو. اقتصاد پوهان وایي کچېرې افغان حکومت د نړیوالو په مرسته له دغو قانونو څخه په فنی او اساسي ډول ګټه واخلي او د رئیسلو ټوله لړۍ په سمه او دقیقه توګه وڅاري، نو افغانستان به د سیمې او نړۍ په سطحه له اقتصادي پلوه یو ځواکمن هیواد او خلک به یې په جګړو کې نه بلکې په آرامۍ او ثبات کې ژوند وکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، څنګه غلی یې؟ لکه چې ګرانۍ مو وانې تختولې دي. ملامت نه یې، ځکه چې دې ګرانۍ ته فلم نشي ټینګېده. دا خو له موږ او تاسې یو. د خپرونې پیل له یوې مرکې نه کوو. له بهر څخه هېواد ته له یوې راستنې شوې هېوادوالې سره مو مرکه کړې ده. وبه ګورو چې دغه هېوادواله مو د څه لپاره هېواد ته راغلې ده. دا تاسې او دا هم مرکه.
هیواد ته راتلو ته مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې ستاسې په شان نور په بهر کې هیوادوال هم هیواد ته راستانه او په آبادولو کې ونډه واخلي.
تانک یو.
کله چې هیواد ته راغلی څه احساس دې کوو؟
ډېر د خوشحالۍ احساس مې وکړ. په تېره بیا چې ستا غوندې سټایلي ځوانان ګورم. تا هم ډېر ښکلی سټایل کړی دی.
مننه. څنګه راغلی؟ د چکر لپاره او که د کوم کار د سرته رسولو لپاره؟
دیش کالا وروسته چه رغلم نو دیر توپیرونه می ولیدن.
مثلا چه توپیر؟
لوار بیلدنگونه، سوپر مارکیتونه، گست اوزونه او دی خارجی خورو اوتلونه جور شویدی او دی کار کابل خرطا کاملا نوی بناور کرده.
و دی نویل چه دی چه لپارا متشریف را ورده ده؟
هیواد او هیوادوالو تا دی خدمت لپارا راغلیم او دی امدی لپارا می څو ولایتونو ته هم سفر وکړ.
مثلا په کومه برخه کې به کار وکړی؟
په فرهنګي فیلد، یعنی برخه کې.
په فرهنګي برخه کې مو پروژې درسره راوړي که څنګه؟
په پروژو خو به بیا وروسته فکر کوم، اوس د یو بل مقصد دپاره راغلی یم.
غواړئ په حکومتي دفترونو کې کار وکړئ؟
نه، په حکومتي دفترونو کې دومره تنخواه نه ورکوي چې د سړي د خولې خوند پېښه شي.
ټول هغه هیوادوال چې له بهره راغلی دي د سوپر سکل په نامه ښې ډبلې ډالري تنخواګانې اخلي.
یوازې تنخواه هم د سړي مشکلات نه سي حلولی، په بهر کې د ژوند نورې ډېرې اسانتیاوې دي، لکه د تفریح، چکر، لامبلو او د ښه وخت تېرولو ځایونه او امکانات.
تا خویل چې د خدمت لپاره راغلیم، نو څوک چې هیواد او هیوادوالو ته خدمت کوي دغسې مشکلاتو ته به غاړه ږدي نو؟
د تا خبره سمه ده. په بهر کې له اوسېدو سره مې طبیعت هم توپیر موندلی او د دې هیواد له ککړې هوا، ناپاک اوبو او نورو پرابلمو سره توافق نشي کولی.
ښه، د بچیانو په هکله به دې وپوښتم، څو بچیان لرې؟
یو مې زوی دی او یوه مې لور.
هغوی څه کار کوي؟
زوی مې د موټر په کلچ کې ماستري کوي او لور مې د افریقا په زامبیا کې میړه کړی او هملته اوسیږي.
زوی دې د موټر په کلچ کې ماستري کوي؟
هو، لیسانس د موټر په انجن کې واخیست او دکترا به که خیر و په اکسلریټر کې واخلي.
نو ولې داسې نه وایې چې د موټر مستري دی؟
دلته مستري ورته وایي او هلته کار میکانیک او د همدې لپاره په دې برخه کې عالي زده کړې کوي چې د هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي. ځکه هغه اورېدلی و چې په افغانستان کې ټول درېیم لاس زاړه موټرونه چلیږي او ډېر زیات عوارض کوي.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو ودې نه ویل چې ته د څه لپاره راغلې؟
زه غواړم د افغانستان او د افغانانو په هکله یو داسې لنډه کیسه ولیکم چې په کامل ډول د دوی ژوند پکې انځور شوی وي او د همدې لپاره راغلی یم چې له نږدې نه د هیواد او هیوادوالو وضعیت ووینم او بیا یوه لنډه کیسه پې ولیکم.
یعنې چې لیکواله یې؟
نه، لیکواله نه یم، خو د هیوادوالو مینې مجبوره کړم چې یو څه پې ولیکم.
واه واه، څومره عالي احساس! دې ته وایي وطن دوستي.
سړی چې زوړ شي نو بیا د تېرو وختونو په یادونو ژوند کوي، لکه داسې.
سړی په یاد دي چې زما په باغچه کې ګرځېدم او ته به د دیوال شاته راته پټ وې؟
او ښه مې په یاد دي چې په باغچه کې به دې خس راټولول او چې زه به دې ولیدم نو ژر به دې د سبو په راشکولو پیل وکړ، چې یعنې زه خو سبو ته راغلی یم.
نو ته خو هم د کوم خان زوی نه وې، په پردیو باغچو کې به ګرځېدلې چې د کارغه ځالې ته وروخېژه او بچیان یې راواخلې.
رښتیا وایې، خو ما د کارغه بچیان د دې لپاره ساتل چې ښکار پرې وکړم. یو بچی مې لوی کړ، هره ورځ به یې یو مړه زیازانه راته نیوه. مور مې د خدای وبخي داسې سوه چې د مړزانو له غوښو یې بیخي بد راتله.
دا خو مې اوس له تا واورېدل چې څوک دې په کارغه ښکار وکړي.
او دا بیا ما له تا واورېدل چې په جلګه کې دې څوک سابه وکړي.
ځا چې هر څه چې مې کول به مې، خو باغچه خو مخپله وه.
ودې نو، میوه خو چا په زرابین کې هم نه شوای پکې لیدلی. څو وچې ونې پکې ولاړې وې او تاسې باغچه بلله.
وی له خدایه مې ځار کې، ستاسې خو هماغه وچو ونو ته هم شونډې وتلې وې، که نه په ټوکریو ټوکریو زردالو او مڼې به مو راټولولې او شکولې مو.
درواغ مه وایه، اوس دې په دا سپین سر دروغو ته هم پیل وکړ.
ولې به دروغ وایم؟ که نه منې، واسه له خاټولې نه پوښتنه وکړه.
پوښتنې ته څه حاجت دی؟ ما په خپلو سترګو لیدلې وه. یوه شپه زه او خاندل ورغلو، تر سهاره مو ټولې ونې پاڼه په پاڼه ولټولې، خو د میوې زرم هم پکې ونه لیده.
هغه وخت به مو میوه راڅنډلې وه، تشې ونې به دې لټولې، نو میوه به دې څه پکې موندلې وه؟
موږ د غورو په وخت کې ورغلي وو، د څنډلو وخت لا نه و سوی.
کلا کلا به مدخلو نلاسه هر چه پخوره کرش کول.
دادا چای راوڑم.
شن سنجنهی چه راغلی چای ما راوڑه لش سریش لون بیا راوڑه.
نگوری ده خواه که پخبرو پسی دی ما گرزه چای راوڑه ده دی خواه ده پیغل توب ده وقت لوغه لپسترگو که ده چنجلهی و هر وقت به پش لونبو پسی ده مو کورتر روانه و دروازه بیرا تکوالا.
ده خدای می زهر که مرد لخانه نخوان نساتره پلار به می وی چه پخواه او غصوی مو نپازه بوم.
زه آقا ده از خدره زراتی را تولاری دی
زلوری شکر رو بسه چه لوشی دی لشو دوم از تو چه دک دی از با ده چه پا دروازه که ولاره وی چه شون بیرک
لکه ده تا
ما خواه مغز غوشه و پلوونه خورل چه پشلون با پسی با ده تاس کرده درتلم موز ویله چه زیره ما ولوی
باز که پا وچه روڑی چوک زیری وحلی دی چه تاسی بی وحلی وی و او رز مغویه خیرات کهو پلار دی لسه آره تر بیگار سر بختو چه کلی غوخه زیاده ور
دادا وز ده خبری چه کوایی چه خواه ما سر بدوی ارس چه وو تیر شوی دی
نگوره خواه نسر بدو اغا تیر ده مینی وقتو نرایادو چه ده بودا تو بو مرم پا خوشحالی تیسی کچنگ خجی
زه بشرم ده گول پا غاره همیه اغا ده بخچو شون بو خبودی کوی ناکمی پا پر هرون و مالگ ما دورو
ولی
خواه اغا وقتو نی چه میرا پایاسی زوایم چه او زلبیان سر پیغل سوی وی
او دا هم د ډرایور ډنډه پنج هغه عاشقانه لیک چې خپلې معشوقې ته یې لیکلی دی.
گرانی زما یو موټر سلامونه ومنه دا ډیره موده کیږي چې لیک دې زما په لاین نه دی رالیږلی نو ځکه مې درته سودا ده او یادیږې مې ژوند مې لکه د یو سخت پیچومي غوندې په مخ کې پروت دی او حیران یم چې په کوم ګیر کې به په دغه ستوخ پیچومي ور وخیژم ځکه ډبل ګیر خو ان ستا د مینې په لومړي پیچومي کې کار پریښی و او په کومک ګیر مې هم باور نشته چې ما به د پیچومي سر ته وخیژوي ګرانې کله چې د شا په هنداره کې شاته ګورم نو ستا د بې وفایۍ یو لوی تور واټ مې تر شا راپسې په ځغاسته وي چې څومره ځان وخوځوم نه یې پای لیدای شم او نه ترې وتلی شم ځکه چې د زړه په سر مې ستا د تورو زلفو د کمڅیو پټۍ تېره شوې ده چې تیښتې ته مې نه پرېږدي له همدې امله په خوبونو کې هم ستا د مینې په واټ ریورس ځم او هغه څه ګورم چې په راویښېدو یې ټوله ورځ لکه په اډه کې بې سورلۍ ولاړ موټر غلی او چوپ یم باور وکړه چې زړه ته مې څو ځله ستا د تورو سترګو د یادونو رنګونه ور بدل کړل خو د ژوند په ساړه سهار کې اوس هم سلف کار نه کوي نو اوس فکر کوم چې پوره بور ته اړتیا لري ځکه ستا د جدایۍ او بې وفایۍ په خامو سړکونو او کندو کې دومره ځغلېدلی چې په یوه اوف سره مې له سپږمو نه دومره لوګي پورته کیږي لکه د کلونو زاړه ګاز موټر له سلنسر نه چخیږي پوهیږم چې اوس د مینې په واټونو د عاشقانو دومره ګڼه ګوڼه ده لکه د کابل ښار په واټونو چې د موټرو جوړوي او هیڅوک هم بلته د لارې ورکولو او ځای پرېښودلو موقع نه ورکوي منم چې ستا د حسن په اډه کې به هم ډېره ګڼه ګوڼه وي او ډېرو بېکارو ځوانانو به د خپلې مینې بسونه تونیسونه او سراچې پکې درولي وي چې ښایي همدغې ګڼې ګوڼې به زه ستا له یاده ایستلی یم خو زما د زړه په ټول بکس کې ستا یادونه لکه د نیکلي رنجونو هماغسې ځلا او پړقا کوي ګرانې که مې ډېر ژر پوښتنه ونه کړې نو د زړه ماشین مې جام در واخله او ته پوهیږې چې د زړه ماشین یو ځل جام شي بیا د بل نوي ماشین ور جګول هم امکان نه لري ګرانې باور وکړه چې نور مې د صبر او زغم بریکونو کار پریښی او شلیدلی دي بې بریکه روان یم خدای خبر چې د ژوند له واټه به ووځم او که چېرته په کنده کې به ټوک ټوک شم او که به له چا سره داسې ټکر وکړم چې نه به د هغه نښه پاتې شي او نه هم زما ګرانې زارۍ درته کوم چې راشه او یو ځل بیا لکه د یوه ماهر او زړه خوږي مستري غوندې مې د زړه د ماشین اوارز ونیسه خدای مکه د ژوند د دغې اوږدې لارې مزل په همدغه سر کې راڅخه پاتې نه شي د وصال او پافر انجونو دی زما د زړه د جام ماشین نټونه خلاص کړه او د خندا او وصال په نویو نټونو یې بیا له سره ورغوه ته زما د وران زړه هغه مستري یې چې پرته له څټک او امبور نه به یې جوړ کړې نور د زړه په ټول بکس کې د خپلو غمونو تورې لتې نه در زیاتوم او زه په خیر درته وایم ستا مین ډرایور ډنډه پنج
Oh,
ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالرحمن ستارامینی محمد الله جلالزی مسکا ستانگزی او زهیلا زرمتی کله مو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 جلال آباد 4 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور 2024 اتی
کلا وفا کلا جا صفا کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی تجھ صبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی